ಜೊನ್ನೆ ಬೀಲತ ಜನ ನನ ಕೀಗಿ ನಕೀಗಿ
آزادی ملما
نذیر احمد د نذیر د آزادی ملما پروگرام تشرغلست تاسو په افغانستان کې د ځوانو شاعرانو په ډله کې لمخکښو کسانو څخه یاست چې تاسو شعر خاص مینوال لري او لکلونو رئیس تاسو په ادبی او فرهنګي برخه کې زیات فعالیتونه کړی دي. د پروگرام تشرغلست پایل بل دی وکړي چې لکلونو رئیس تاسو له افغانستان لري یاست څه بدل سوي دي ستاسو په شاعرۍ کې ستاسو د شاعرۍ په رنګ کې مهرباني
ټولو ته تاسو ټولو اوریدونکو ته د زړه له کومې سلامونه اله ده هر څه ښه وي مننه ځینې وخت کې وطن لرې والی که غواړي که نه غواړي ډېر هغه څه د لاسه ورکي چې هلته یې ویني د ټولنې هغه چې وایي شاعر د ټولنې هنداره غوندې دی هغه څه چې په ټولنه کې ویني په هنري ډول یې بېرته بیانوي یا هغه درد یا هغه ستونزه چې احساسوي بېرته یې بیانوي. کله چې یو څوک د هغه ټولنه کې چې زېږېدلی وي لوی شوی وي او د هغې نه ووځي کېدی شي د هغې ټولنې هغه دردونه ورسره ملګري وي هغه وروسته وویلی شي خو نوي دردونه چې هلته ویني یا نوي ستونزې چې هلته دي هغه نه ویني بیا دوی یوازې یو درد چې د پیوستنۍ درد دی هغه ورسره ملګری کېږي. نو که وروسته د ټولنې هغه پخوانۍ ستونزې بیانوي هغه به په داسې معنا باندې وي لکه د نستالوجیا چې په تیر پسې د ارمان په معنا دی او هغه به بیانوي ځکه نوي ستونزې دی نه ویني خو د بېوطنۍ ستونزه چې ده که غواړي که نه غواړي دا به یې په شعر کې راځي چې فکر کوم زما شعر به هم د دې نه متاثره وي خو تر ډېره پورې ما په وروستیو کې کومې شاعري چې د وطنه بهر کړې ده ټولې هغه ستونزې پکې دي چې ما هلته لیدلې وې او هلته ورسره مخ شوی وم یا په هغه ټولنه کې وې نو هغه مې راخیستې دي او کېدی شي وخت ونیسي. البته زه داسې فکر کوم چې دا شعر داسې نه دی چې یوه ستونزې په لیدو د یوې درد په لیدو یا د یوې خوښۍ په لیدو باندې عاجل شعر ولیکي کېدی شي یوه پیښه نن وشي دغه کوم پیښه انځور چې دی یا تصویر چې دی دا حالت چې دی د درد او یا خوښي هر څه چې دي دا ستا لاشعور ته ولاړه شي په لاشعور کې کار پرې وشي 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 هر هغه چوکاټ هم ورته رابرابر شي وروسته یو کال دوه کاله درې کاله یوه میاشت هر څومره ډېر وخت چې ونیسي دغه موضوع پخه شي تصویرونه یې پخې شي نور اړخونه یې ورته راپیدا شي وروسته به شعر شي. نو کېدی شي زما شعرونه چې دي اوس تر ډېره پورې هغه ستونزې دي چې په وطن کې وي که څه هم کلونه کلونه وتلي خو د بې وطنۍ درد یو څه شته کېدی شي کلونه وروسته هغه درد چې مثلا کلونه مخکې د بې وطنۍ و تر وروسته پورې دی دا وروسته پکې راشي. زما خبره دا ده چې کېدی شي هغه کسان چې ټولنه نه لرې کېږي تازه ستونزې نه ویني خو یوازې هغه د بې وطنۍ ستونزه به ورسره ملګري وي او یا به پخوانۍ ستونزې بیا راخلي.
ځینې کسان چې له وطنه لرې کېږي کله نه کله داسې فکر کېږي چې ممکن دوی هغه ستونزې چې په ټولنه کې دي هغسې درک نه کړي خو له وطنه لرې والي کې سړی ولې زیات حساس کېږي او په افغانستان کې چې څه تېرېږي هغه تر هغو کسانو چې په افغانستان کې دننه دي پر دوی زیات په رواني لحاظ تاثیر کوي او په عاطفي لحاظ.
څو خبرې دي کله کله یو څوک چې د یوې پیښې د یوه بدې پیښې په منځ کې وي دومره د ډار احساس نه کوي لکه بهر چې وي ترې په دې معنا چې که چېرته د یوې یوه مور یو پلار یو ملګری یو څوک د ستونزې نه بهر وي، هغه کسان چې په ستونزه کې دننه وي هغوی ته دومره اخ نه کېږي، خو د یوازې د ځان مسله به وي، خو هغه چې بهر وي هغوی ته دا د انساني خواصو یو ډول دی هغې ته به کېدای شي ډېر درد احساس کېږي. او دویمه خبره دا ده چې د ستونزې کې دننه سم درک نه شي کولی دی هغه نه، ځکه چې ډېرې ستونزې وي. دا هم یو علت دی، هغه څوک چې راووځي ترې هغې ته مشخص کېږي. لکه یو څوک چې یوې ستونزې ته د لرې نه ګوري، چې دغه ستونزه په دغه باندې راغله دومره توان به ورسوي، دا ستونزه داسې راغله یا دا مسله داسې راغله، هغوی به هر کتل ورته په ښه ډول کېږي، ټول اړخونه سنجول کېږي. کېدای شي یا ولات دا وي چې هغه کسان چې بهر ته ولاړل د یوه طرفه آرامه شول، او د بل طرفه هغه ستونزو ته د بهرنیو کړکۍ نه ګوري، چې کېدلی شي ستونزه په هغه ډول باندې دار کړي چې ډېر احساساتي وي، ډېر عاطفي وي، نظر هغه ته چې په ستونزه کې دننه دي. دا هم امکان لري چې هغه کسان چې په ستونزه کې دننه دي هغوی اول د ستونزې پر هواري باندې فکر وکړي، او ځکه دوی وایي چې هنر چې دی هغه وخت رامنځته کېږي چې کله د ستونزه موجوده نه وي، هغه که د خېټې مړولو ستونزه وي او که د سر د ژغورلو ستونزه وي، اول دغه شی مهم دی، وروسته د هغې نه هنر راځي. کېدای شي هغه کسان چې د هېواد بهر دي هغوی هغه لومړنۍ ستونزې حل کړي دي، لکه د سر د خطر ستونزه ده، د لوږې ستونزه ده، د بیکارۍ ستونزه ده، د دا ستونزه ده. دا کله چې هواري شي نو بیا کېدلی شي دوی هغه هنري اړخ یې ډېر عاطفي شي، نظر هغه ته چې هغه دننه دي پکې، ځکه هغوی اول ستونزه حل کوي بیا وروسته به هنر ته راځي. البته کومه خبره بیا هم سمه رسولی وي.
نظیر صاحب، افغانستان د هغو هیوادونو دی چې له څه باندې 40 کلونو راهیسې دغه ډول بدبختیو سره لاس او ګریوان دی، او په همدغو کلونو کې بیلابیلو ولایتونو کې ځوان شاعران راوټوکېدل چې تاسو هم د هغو له جملې څخه یاست. څه فکر کوئ چې ستاسو د شاعرۍ په رنګ کې او د هغو کسانو په شاعري کې چې تر تاسو مخکې تیر شوي دي تر دغو 40-50 کلونو مخکې څه توپیر دی، عمده خبرې د دوی په شعرونو کې څه دي؟
کله چې دغه د 40 کلونو شاعري راخلو تر ډیره پورې د غم، درد او ستونزو شاعري ده. او یو څه که پخوانی شاعري راواخلو هغه تر یوه ډیره پورې داسې شاعري وه چې دوی به دیار و نگار و د جام و دی خبرې کولی سره، البته که څومره چې زما په یاد وي او نو څومره چې ما لوستی دي. خو دا وروستۍ شاعري چې ده تر ډېره پورې که فیصدي سره راواخلو ډېره فیصدي په جګړو ده، جنګ ده، په مرګ ده، په وژنو ده، په ستونزو باندې ده. کېدای شي پخوانۍ شاعري کې یا په مجموع کې په ټولو ادبیاتو کې د لوږې، د بیکارۍ او د ستونزه ډېره راخیستل شوې. اوس مثلا موږ که د هغې وخت ناولونه ګورو ټولنیزې ناخوالې راخیستل شوي دي، خو وروسته جګړه ډېره راخیستل شوې ده. یعنې د 40 کلونو شاعرۍ کې وژنه، جګړه، ستونزه دا شان ډېر پکې راخیستل شوي. فکر کوم که هلته ټولنیزې نظوې دلته جګړې ډېر راخیست کړی دي په طبیعتو.
بله، په ادبیاتو کې بیا له دې جګړې څخه د راوتلو لارې چارې هم خلکو ته ښوول سوي دي که یوازې ګیلې او منې دي؟
ناولونو په نور ادبیاتو کې بیا یو څه هڅه شوي وي، خو په شعر کې تر ډېره پورې هغه حل لاره نه راخیستل کېږي، یوازې هغه ستونزه ویل کېږي. خو کله کله دغه ستونزې بیان هم چې دی دا هم د دې سبب ګرځي چې ترحم را پیدا کړي. ادبیات په مجموع کې ترحم پیدا کوي، او شعر په دې کې چې ترحم را پیدا کړي تر څو وکولی شي خلک دغه ستونزه نه راوژغوري. مثلا که یو شعر کې د یو چا مرګ راخیستل شوی وي، مثلا یو کس دی په ډېر ناز او هغه باندې رالوی شي، کله چې ځوانۍ ته راورسېږي دا مثلا د یوې مرمۍ خوراک شي، د یوه مرمۍ ووژني، هغه ټوله خواري شي. کېدای شي دغه د ستونزې د هواري دپاره چې د جګړې د مخنیوي دپاره ده یو دلیل موجود وي، چې وخت که نه که چیرې یو انسان دومره په ستونزو کې رالوی شي او یوازې د یوې ثانیې د یوې مرمۍ خوراک وګرځېږي، دغه ظلم دی. خپله دغه د ستونزې بیان کله کله د ستونزې د حل دپاره لاره، او دا خو یوه معقوله ده چې مثلا ستونزه چې پیدا نه شي حل نه پیدا کېږي.
بله، ستاسو یو شعر په کابل کې د یوې 14 انځور وړاندې کوي چې یو خبریال راپور وړاندې کیو. په دې اړه یا څه راته وایست چې تاسو کومې حادثې ته په کتو دغه شعر لیکلی و چې دغسې یوه زړه بوژنونکې صحنه مو په شعر کې راخیستې وه؟
دا داسې و چې هره ورځ به که ښار وو که کلی وو د دې جګړې قرباني وو. کله به چې ما راډیو ته خبرونو ته غوږ ونیوه، که څه هم ما په ژورنالیزم کې کار کولو، هره ورځ به د دغسې خبرونو سره مخ کېدو، نو هغه علت دا وو چې دا ستونزه یوازې د ښار ستونزه نه ده، دا ستونزه یوازې د کلی ستونزه نه ده. موږ اور څومره بې احساسه شوي یو چې هره ورځ دغه خبرونه اورو، کېدای شي دغه مسله وه چې دغه خپل احساس مسله وه چې څنګه موږ بې احساسه شوي یو، څنګه دغه به زه هڅولی وم چې هره ورځ دغه خبر اورم، او بالاخره هغه مې کوشش وکړ چې د شعر په بڼه باندې داسې راوړم چې هغه درد پکې محسوس کړی شم.
معشوقه او خبرونه اوس د کابل پر وخت د ورځې 4:30 بجې. زموږ همکاره له کابل نه په ژوندۍ بڼه راپور راکوي.
زه په کابل کې د قمبر د 4 لارې په جنوب اړخ کې ولاړم. دلته ځانمرګ شوی، امنیتي ځواکونه څوک د پیښې ځای ته ورنږدې نه پرېږدي. 4-5 امبولانسونه په ټپیانو او مړو بار د داود خان روغتون پر خوا روان دي. د اوروژنې کارکوونکي د سړک له سر نه وینې مینځي. یوه مور پولیس سره خپړې لګوي او ژاړي. زوی مې همدا شیبه په دې لار له مکتب نه راتلو، په بلې ښځې باندې زوف راغلی. ولاړ کسان وایي میړه هلته لري پیرکي خرڅول، د دغه برید مسؤلیت هیچا لا اخیستی نه دی. خو خلک وایي د پوځي اکاډمۍ د استادانو بس یې والوزو. د برید په داسې مهال کیږي چې بیګا امریکایي ځواکونو د زابل اړوند د شاجوی ولسوالۍ یو لرې پروت کلی پوره بمبار کړ. د ماشومانو په ګډون 50 ملکي کسان پکې له منځه تللي. زموږ د دفتر په نوې خبر پاڼه کې راغلي دي چې
دا خو زما د معشوقې غږ دی، خو دا څه وایي؟ ما د هغې له خولې د زار او قربان پرته نور څه نه اورېدل، مگر دا اوس خو بس د وینو مړیو بم او مرګ الفاظ کاروي. زه مې پر خپله مینه کلک باور لرم چې دا الفاظ د هغې خولې نه راوتلی نسي. زه له راډیو څخه نفرت کوم. هغې زما د معشوقې د خولې الفاظو ته تغیر ورکړی، هغې زرګونو اورېدونکو ته ستر ویر ورکړی، هغې زرګونو اورېدونکو ته ستر ویر ورکړی.
نظیر صاحب، هغه کس چې وسله یې په لاس کې ده وژنې کوي یا په نور خلکو باندې زړسوی نه کوي، کېدای سي یو مشکل دا وي چې دوی په عاطفي لحاظ د ترحم له کموالي یا نشتوالي سره مخامخ دي. یو ادیب یو شاعر څنګه کولی سي چې دغسې یو بې رحمه کس چې وسله یې په لاس کې ده د خلکو وینه ورته اهمیت نه لري، هغه دې ته هوا هڅوي چې وسله پر مځکه کښېږدي او د نور خلکو سره یو ځای انساني ژوند غوره کړي؟
ادیب دپاره به دا ستونزمنه وي چې په دغه کسانو باندې چې د اوس وسله په لاس کې ده په دې اغېز ولري. ولې د ادیب دپاره به دا هغه کسان چې تر دې وسلوال شاته دي، امکان هغه کسان یو وخت کې د دې وخت پیدا کړي چې ادب ولولي، ادبیات ولولي، په هغوی تاثیر وکړي او هغوی د یوې پېښې د دې مخنیوي لپاره کار وکړي. ځکه دغه کس چې وسله یې پر لاس کې ده تر نه دې ته وخت لري شعر ولولي یا ادبیات ولولي او هغوی تاثیر پرې وکړي. خو هغه کسان چې دغه لوبه مخته وړي، هغه کسان چې دته وسله په لاس کې ورکړي، کېدای شي هغه دا ولولي. خو زه بیا فکر کوم چې د شعر او د ادبیاتو ښېګڼه په دې کې نه ده چې دغه کس مستقیما د وسلې والا دی د جګړې نه وباسي. زه وایم دا ځوان نسل ولولي، او لږ تر لږه ځوان نسل د دې وخت پیدا کوي چې ادبیات ولولي، په هغوی کې ترحم پیدا شي. بله ورځ لکه د ده نه وړاندې چې د کسانو وسله په لاس اخیستې ده، دغه کسان بیا وسله ونخلي، دوی ترحم ولري. یعنی معنا که چېرې د یوې لحاظه وګورو یو څه فیصدي امکان لري چې د قدرت تر شا هغه کسان چې وسله بل ته په لاس کې ورکوي هغه د دې وس ولري چې وخت ولري چې ادبیات ولري. که نه وي ځوان نسل چې راځي دویم نسل چې راځي په دې باندې باید کار وشي او ادبیات د دې دپاره خلق شي تر څو د هغوی په طرحو کې هغوی وسله وانخلي.
تاسو له کلونو راهیسې په اروپا کې ژوند کوئ، که فرهنګي هڅو تراسو په اروپایي هیوادونو کې نن سبا مشاعری کیږي او که نه، او که کیږي فکر کوئ چې کافی دي؟
لاس دولس کاله وړاندې په اروپا کې مشاعری پروګرامونه ډېر وو، بیا داسې وخت راغی چې ډېری کسان وطن ته لاړل، په دندو باندې بوخت شول او دا مسله وه. دلته هغه رنګ دی د غونډو مشاعرو فرهنګي هڅو کمزوری شو ځکه ډېری وطن ته ولاړل. بیا وروسته د هغې نه دغسې حالات راغلل چې خلک دې ته وخت یا نه درلود یا دومره وځپل شول، بیا یې د دې امکانات پیدا نه کړي چې دغه غونډې سره بېرته منسجمې کړي. تر اوسه پورې هغسې هڅې کمزوري دي لکه مثلا یوه لسیزه وړاندې چې وې، کېدای شي د وطن حالات، سیاسي حالات او د خلکو ذهني مسله د دې وړ ګرځېدلې وي چې دغه هڅې نیمګړې شي او د وطن ستونزې د دې هر ګرځېدلې وي چې خلک لومړنیو ستونزو ته ډېر هڅه فکر وکړي یا ذهني د ته اماده نه وي چې غونډې او مشاعرې او فرهنګي پروګرامونه جوړ کړي. یعنی په ټوله کې د تېرې یوې لسیزې یوې نیمې لسیزې پر تناسب باندې اوس دا ډېرې کمرنګې شوې دي.
فکر نه کوي چې یو ولایت ممکن د ټولنیز شبکو زیاته کارونه وي چې زیات کسان کولی سي چې اوس خپله خبره په یوه دقیقه کې د نړۍ ګوټ ګوټ ته ورسوي؟ هغه کسان چې ښه لیکل کوي، ښه شاعري کوي، ښه مقاله لیکلی سي، هغه کولی سي چې ځان ته خپله مینوال راجلب کړي او هغوی ته مخاطب وي.
دا شایم شته، ولې د ټولنیزو شبکو کې هغه څه کله د شاعر په توګه کې زه ووایم هغسې خوند نه وي لکه څنګه چې په مشاعره او یا فرهنګي پروګرام کې دینن نه وي. دوی د شاعرانو لیکوالانو دا پوهېږي ځکه چې هلته کله چې په خپله موجود وي نور ورسره موجود وي مخامخ واورېدل شي د هغې اغېز او د هغې خوند او د هغې تاثیر هر څه ډېر دی نظر دې ته چې آنلاین، ځکه په آنلاین کې تاسې مثلا که د فیسبوک یا نورو شبکې راواخلو تاسې سره په زرګونو کسان موجود دي. په زرګونو کسانو کې لس دولس پنځلس شل کسه هغه کسان وي چې ته غواړې مطلب ورته ورسیږي، ستا مقاله، ستا لیکنه، ستا شعر، ستا واروي. خو څنګه تضمین موجود دی چې دغه کسان دې په همدغه وخت کې هغوی هم زرګونه کسان لري ملګري چې په همدغه وخت کې دې ستا شعر ولولي یا دې غبرګون ورته وښيي؟ نو په دې حساب باندې ډېر تاثیر نه لري خو یو څه تاثیر لري. خو په مجموع کې دغه ټولنیزه ستونزه، وطن حالات، د دوی ذهني مسله چې ده د دې وړ ګرځېدلې ده چې یو ډول فکر وکړي چې مایوسي زیاته شوې ده، نو دوی فکر کوي چې دغه پروګرامونه ډېر اغېزمن نه دي او دا ټیټ پراکوالی هم د دې سبب ګرځېدلی چې دا کمرنګه شي.
بلې، په اروپایي هېوادونو کې ژوند د افغانستان په نسبت بوخت دی. فکر کوي چې د دغو بوختیاو سره سره فرهنګیان او شاعران او لیکوالان کولی سي چې فرهنګي هڅو او غونډو ته وخت وباسي؟
یوه نیمه لسیزه وړاندې دلته ډېر پروګرامونه کېدل په اروپا کې، تقریبا په بلژیم کې، جرمني کې، هالنډ کې، نورو ډنمارک او دې ځایونو کې ډېر پروګرامونه کېدل. هغه وخت کې مشتون تاثیر لري خو دومره نه که دوی وغواړي لکه د تېرو غوندې پروګرامونه کولی شي او که نه وي. یعنې هغه وخت کې هم ژوند هم دومره بوخت و لکه اوس چې دی، ډېر توپیر به نه و پکې، ولې اوس هم که چېرې وغواړي دا کولی شي. یعنې تاثیر لري. ستاسو د خبرې په تایید باندې بوخت ژوند ټولنیزه شبکې دا تاثیر لري خو دومره نه لکه څومره چې باید دوی کړي وای. نور فاکتورونه چې موجود دي چې سي ده او د وطن حالات، سیاسي حالات دا اغېزمن دي.
بله، نظر سوی وخت داسې و چې په همدغه بهرنیو هیوادونو کې میشتو لیکوالو او شاعرانو به کتابونه راوړل، په پېښور کې به چاپول، هغه به چې خلکو لوستل دومره ډېر قوت به په هغو شعرونو په هغه لیکونو کې نه و. خو دغو کسانو په مالي لحاظ مثلا دا وس درلود چې خپل کتاب یې په خپله چاپولی سوی. د دغسې کمزورو کتابونو چاپېدل څه فکر کوئ چې دا د ټولنې په ګټه دی او که په زیان تمامېږي، او که خلک خپل اوس غلبیل هر یو سره دی چې هغه خپل ججمنت یا هغه قضاوت کولی سي چې کوم شی ولولي کوم شی ونه لولي.
دا به ستونزمنه وي چې څوک د هغه کس مخه ونیسي چې یا ښه شعر یا ښه لیکنه یا ښه تحقیق نه لري، او بیا دې دوی ورته ووایي چې نه ته ما چاپوه، ته شاید چاپېږي او د دې مخه نه نیول کېږي. خو فکر کوم چې ډېر خلک کولی شي ستاسو د خبرې په تایید باندې د خپلې خوښې کتابونه، ځکه په تېرو کلونو کې هغه کتابونه چې ډېر ښه لوستونکي درلود هغه څو ځله چاپ شول، نو ښه کتاب خپله ځان پکې راباسي. د موږ ټولنه چې ده تر ډېره پورې ډېره مختلفه ټولنه ده، معنا دا چې د یوې کچې خلک نه دي پکې، د یوه ذوق خلک نه دي پکې. زموږ په ټولنه کې ډېر د ټیټ ذوق خلک هم شته، نو که چېرته کېدای شي هغه هغه ادبیاتو چې ښه ادبیات دي د لوړ ذوق ادبیات دي په هغې باندې هېڅ پوه نه شي، خو هغه کسان چې مثلا د همدغه ذوق ادبیات دي چې دلته یو شاعر یو لیکوال ورته لیکي او په خپلو پیسو کتاب چاپوي، نو د هغوی دپاره هم هغه دي. یعنی موږ داسې یوه اداره نه لرو رو نه داسې قدرت لرو چې کسان مشخص کړو چې دا د کتابونه چاپوي، دا د چاپوي چاپ دې شي پرېږدې شي، هر څومره کتابونه چې چاپېږي چاپ دې شي. هر کتاب خپل لوستونکي لري، خو ښه کتاب به ښه لوستونکي لري، او ښه کتاب به د ذوق د لوړولو دپاره اغېزمن وي.
او ځینې کسان توقع دا لري چې په بهر کې میشته افغانان چې هر یوې کولی سي په یوه یا دوو بهرنیو ژبو خبرې لوستل او مطالعه وکړي، چې دوی د دغو بهرنیو ژبو څخه علمی یا خوندور یا هنری آثار په خپل ژبه وژباړي، چې دا کار دومره ډیر نه کیږي. علت احساس په نظر څه دی؟
علت په یوه حساب باندې دا چې د لوستونکو د نه درلودل دي، دویم د کتابونو نه خرڅلاو دی، او بیرته دوی ته د غبرګون نه ښودل دي چې دوی فکر کوي چې دا زموږ کار چې دی دا بې اغېزې دی. نو دغه کیسه هم دا بې اغېزې نه دی. دوی وایي چې ښه که مې وژباړه نو خپور به چیرته کړم، که یې خپور کړم نو وبیخلي څوک، که یې وخلي وبیلولي څوک. خو په مجموع کې دغه اغېزمن کار دی، او کېدای شي دغه علتونه موجود وي چې ډېر نه کېږي، او کېدای شي دغسې یوه مشخصه ټولنه موږ د دې دپاره نه لرو چې ووایي چې لږ تر لږه خلکو ته د دې وهڅوي، هغه کسان چې په نورو ژبو باندې پوهېږي، چې ستا د کتاب نورې چارې زه مخ ته وړم خو ته یې وژباړه. کېدای شي یو وخت کې دغسې که په مجموع کې اوس چې ډیری فرهنګیان په بهرنیو هیوادونو کې اوسېږي، ډیری هغه کسان په بهرنیو هیوادونو کې اوسېږي چې حساب پرې کېږي، زه وایم دغسې به ټولنې موجودیت هم ورته شرط و چې څو کارونه وکړي ورسره، یو دا وکړي چې یو کتاب څو ځلې ونه ژباړل شي، دویم دا دی هغه کسان چې په بهرنیو ژبو پوهېږي هغوی یو ډول وهڅول شي چې کتابونه یې وژباړي، ځکه په یوه کس دپاره به دا یو څه ستونزمنه وي چې عامې وژباړي، عامې چاپ کړي، عامې خپور کړي، عامې بیا تر خلکو ورسوي. نو زه وایم که داسې یوه ټولنه په بهر کې جوړه شي، او یا هم په دننه کې چې منسجامې کړي سره، بیا به دا کار یو څه ګړندی شي. که څه هم اوس هم ډېر کار شهلا کېږي،
ټیکنالوژي د پرمختګ سره د بوختیاو د زیاتېدو سره په نورو نړۍ کې کتابونه په آډیو بڼه هم راوځي، چې خلک په ډرایو کې که په بل کار اخته یې هم په صوتي بڼه یې اورېدلې سي. په افغانستان کې دغه سیاحت څه کسوې د ډېره کمه د ستاسو نظر څه دی چې په دې برخه کې کار کول څومره مهم دی چې کتابونه په صوتي بڼه په سي ډي کې په فلاش کې په آډیو بڼه راوځي؟
زه خپل اورم اډیو کتابونه، اورم په موټر کې اورم، یعنی دا اغېزمن دي. په افغانستان کې موس ځینې اپونه جوړ شوي دي چې ځینې کتابونه ژباړلي دي، او ځینې ژباړي دي او ځینې کتابونه یې ثبت شوي دي، خبرېږي پکې، اغېزمن دي پکې. ولې څنګه وایم چې که چېرته زموږ د یوه طرفه د مطالعې کلتور ونه لرو، د بل طرفه بیا کتابونه په صوتي بڼه شي، د بل طرفه دا به یو ډول په مطالعې په کلتور باندې نورم اغېز ولري. چې یعنې
صوتي کتاب ممکن یو بې سواده سړی چې لیک لوست نه سي کولی هغه یې هم واوري او یو څه ګټه ورڅخه واخلي، که څنګه؟
ولې دا کتاب کوم کتاب وي چې مثلا د بې سواده سړي دپاره به هم اغېزمن وي؟ داسې کتابونه به ډېر کم پیدا شي، هغه به هم د ګوتو په شمېر وي چې یو بې سواده کس هم ترې واوري. کېدلی شي ځینې ناولونه وي والیکو مجموع کې به هغه کتابونه چې مثلا موږ اړتیا ورته لرو هغه به ډېر کم وي.
مثلا د زراعت په اړه کتاب چې هغه کې د بهرنیو هیوادونو تجربې شریکې سوي دي. مثلا یوازې د قلمي په اړه ډېر کتابونه شته چې یو کروندګر ممکن په افغانستان کې خپله ونیسي لوستلی او که صوتي بڼه باندې دغسې کتابونه راوځي، هغه کروندګر چې د افغانستان په کلیو کې ژوند کوي هغه ته هم ممکن ګټه ورسوي.
خو یوه ستونزه به بله موجوده وي، هغه دا چې د کروندګر د تمرکز به په آډیویي بڼه باندې څومره ممکن وي چې یو کلیوال بزګار دی کتاب نه وي لوستی ونشي لوستلی او هغه دې بیا دې ته تمرکز پیدا کړي چې د هغه کس څه وایي. د دې په توګه باندې بیا ویډیو به ډېر اغېزمنه وي، خو بیا هم ویډیو هلته ستونزمنه ده چې هر څه په ویډیویي بڼه باندې ورته وښودل شي. یعنی زه مخالف نه یم، زه موافق یم د آډیو د کتابونو، ولی زه فکر کوم که آډیو کتابونه ډیر شي او هر کتاب چې نوی چاپ شي بیا په آډیو باڼه راباندې راووځي، دا به هغه چاپ کتاب ته په ځای دیدی چې اوس مثلا موږ زرګونه کتابونه چاپوو د هغې نه لسګونه سلګونه هم نه خرڅېږي، دا به لا منفي اغېز پرې ولري.
ځوانو لیکوالو فرهنګیانو ته څه وایاست چې زیاتې هم د اوس په افغانستان کې دي او په مایوسونکو شرایطو کې ژوند کوي او ډېره هیله هم نه لري؟
له بده مرغه زموږ د وطن حالات د دې چې وخت په وخت باندې تغییر کوي او وخت په وخت باندې بدلیږي. خو لکه هغه ډېره مشهوره غدا چې په هره تیاره پسې رڼا وي، دا حالت په دې وخت باندې نه پاتې کیږي، دا به حتما تغییر کوي. زه وایم یوازینی څه چې موږ د راتلونکي لپاره روښانه ساتي هغه هیله ده، هیله باید ولرو. او دویمه خبره دا ده که مایوسي موږ په ادبیاتو کې راواخلو، که مایوسي موږ په ژوند کې راواخلو، پرته د دې نه چې یو منفي اغېز مو په ټولنه باندې خپور کړی وي، مثبت نشي خپرولی. زه وایم که د هیلې دپاره لا کار وشي او خپل ذهن دې ته آماده شي چې هیله ولري، هغه لیکوال او شاعر کولی شي بل تن هیله ورکړي او پرته د هیلې به ستونزمن وي. او هیله چې ده دا په دې معنا ده چې یو خدا دی چې د اوس دپاره بل ته هیله ورکولی شي. دویمه دا ده چې په دې باندې دا اطمینان زیاتېږي چې دا حالت تغییر کوي. نو زما هیله دا ده چې په ځای د دې چې مایوسونکي ادبیات جوړ شي، ښه ده ده چې هیله بښونکي وي. که څه هم هیله په هر صورت موجوده ده، خو دې ته باید رنګ ورکړل شي، وخت به ونیسي، په دې معنی نه چې دا تغییر نه کوي،
بلکې هیله نوی ژوند به ډېر بدرنګه و. نذیر احمد نذیر د افغانستان ځوان شاعر او فرهنګي شخصیت، له تاسو مننه چې د ازادي میلمه پروګرام کې مو راسره برخه واخیسته، خپلې تجربې او خپل نظریات مو راسره شریک کړل.
تاسو نه هم ډېره زیاته مننه.
گرسم فقرون و ناقرار چاد شو نظر پاره گر زو فقرون نا قرار رب سر کشتی محمد جانا سر بجلی چه گر سنے و نئی بخو رب سر کشتی محمد جانا سر بجلی چه گر سنے و نئی بخو لے و نئی